وی وی ډی بد د ماخمنې خبرونې د اهم ریپورتونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په نوخه کې د پاکستاني او امریکایي ځواکونو ګډ مشقونه د پاکستان پوز د دې مشقونو هدف د ترګري زید عملیاتو کې د مهارتونو شریکول خو دي بل اړخته وزیر اعظم شهباز شریف د روس له صدر ولادیمیر پوتین سره لیدلی او د روس او پاکستان ترمنځ د بارټر تجارت په بیا بحاله کې دوه ټینګار کړی افغان طالبانو د دوهې روسي ناسا کامیاب بللې او وایي د امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په افغانستان کې د دوه امریکایي بندیانو په اړه خبرې کړې په امریکا کې د جورج ټاون یو انسټیټیوټ په خپل رپورت کې ویلي په کار د خځو جنکو د حق لپاره په طالبانو باندې فشار زیات کړی شي د پاکستان حکومت پر راتلونکو هفتو کې د IMF سره د شپږ ارب ډالرو قرضې د نوي پروګرام د لاسلیک کېدو هیله ښودلې ده د خزانې مرسیال وزیر وایي چې پاکستان د IMF ټولې غوښتنې پوره کړې او ملګرو ملتونو په غزه کې د اسرائیل له طرفه د ځینو سیمو د انخلا په نوي امر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده ملګری ملتونه وایي دا به د لسهاو زره عامو فلسطینیانو ژوند اغېزمن کړي په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي
ستړي مشه په خیر اغلې د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې ز فواد لامی تاسو کوربه دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بچ ده په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات پاکستانی او امریکایي پوځیانو د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې مشترک مشقونه پیل کړی دي پوځ وایي د دې هدف د ترهګرۍ ضد مقابله کې د مهارتونو شریکول دي یو بل خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د روس له صدر ولادیمیر پوتین سره لیدلی او په نړیوالو سیمه ایزو او ځینو دوه اړخیزو مسالو خبرې کړې دي بل په افغانستان کې طالبان ویلي چې د امریکا سره د قیدیانو په تبادله خبرې کړې دي د دې ټولو په اړه د وی ای ډیوا چیرونکو اسماعیل خان په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې معلومات او چیرنې شریکی کړي چې تاسو په مرته راګرځو
اسماعیل خان په ول پښتون به هم د پښتونخوا په نوخار کې په پبو کې د پاکستان او د امریکا د پوجانو ګډ مشقونه پیل شوې دي کړه دې په اړه باندې راته وځي دغه مشقونه څومره مهم دي په دې وخت کې دا وخت څومره مهم دي
دا سیده چې دی کې مخکې هم د امریکای او د پاکستان ترمنځ چې کوم دی نو یو اګریمنت ترلاسه دی بدی جوائنټ ایکسرسایز کول پکړه به مشکونه کول بیا په کې تعطل راغلی او بیا ډیر موده په دې کې تعطل او بیا وروسته بیا را شروع شوه دي نو دا دینه مخکې هم د امریکای او د پاکستان ګډ د غشوي دی دا د پبونو خاصره د پاک فوج پاکستان د فوج الته کې دغه دی د اس اس جی سپیشل کمانډو ګروپ ورته وي د اس جی دغه الته کې زیاتې نو الته کې د امریکایانو دوړو په باندې نور ملکونو دلته کې دغه کې اکثر د روس نسنګ دغه تاسو په خبرو کې ویل نو روس نور ملکونو سعودي ټول دلته کې راځي په ګډه باندې په دې په بو کې نو خار سره دلته کې د اس اس جی په ځای کې دی مشکونه کوي
بل طرف ته مهم خبر هم دا چې پیوتن د شنګای کوپریشن اورګنایزیشن په دغه کې د روس د صدر سرلید کاتل کړي د پاکستان وزیر اعظم یو خو د شنګای چې کومه د همکارۍ دا غونډه ده دا څومره مهمه ده بل د پاکستان د وزیر اعظم او د روس د صدر د غونډې ته څنګه ګوري
شنګای ولا ډیر زیاته هغه مهم دی د پاکستان د پاره هم ځکه دوی مغواړي دي په ډیر پرغه باندې بیا د دې ممبرشپ ترلاسه کړو نو پاکستان غواړي چې د نن نن سبا چې کوم په دنیا کې دا پولرایزیشن روان دي مختلف لاکونه جوړيږي نو پاکستان غواړي چې د روس سره یا د نور څه کوم د منطقې ملکونو د غي سره په لړی کې یو بیلانس وساتي او د ریجن نه بهر نشي نو د شنګای د کوآپریشن د لاندې دی دا وختنم کړي وو زما خیال دی چې د روس سره لیدنه کتنه د پاکستان د لپاره خپل ځم ډیر زیاته مهمه ده او زیاتره د روس لپاره د ځکه چې د نړیوال څور ملکونو دی طاقتور ملکونو دی امریکا یورپ وی وړي چې روس ایسولیټ کینو روس لپاره د پوتین لپاره خپل ځان لدا یو ډیر زیات مهم ده چې هغه د خلکو سره ویني د مختلف ملکونو د مشرانو سره ویني او خپل اړیکې وړاندې کړي
بسم الله خان صاحب بل تر ته مهم خبر دغه هم ده چې طالبانو د حکومت وایز الله مجاهد صاحب وایي چې د قیدیانو تبادله کو یا امریکایي چې کم بندیان دي په اړه باندې هغه هم د بندیانو د خوشی کولو خبره کړې ده څه رقم بندیان چې دوی د یو بل سره د تبادله خبره کوي
د امریکایي بندیان خوشته په افغانستان کې سودو کسان دی غالبا او د دغه رنګي د افغانستان څخه کسان دي چې هغه په ګوانتانامو بې کې دي اوس په دې کې په ساسو په یادو کې به دوه کسان د امریکې د سعود په غنه پوړم د افغانستان دوه کسان وو هغه د ګوانتانامو نه رها شو خو عمان ته حواله شو په فروری په میاشت کې هغه دوه کسان دوه بندیان چې کوم وو عبدالظاهر صابر او عبدالکریم دی عمان نه بیا افغانستان ته وسپارل شول اوس تقریبا مطبوعاتو مطابق دیرش کسان په ګوانتانامو کې پاتې دي پای کې زیات تر کسان د افغانستان دي بیا ورپسې سعودي ده بیا د یمن دي بیا پاکستانیان هم دي نو زما خیال دی چې کوم د شرایطو باره کې زبی صاحب خبره کړې ده هغه به همدغه وي چې د دوو کسانو امریکایانو په بدل کې امریکا څومره کسان خوشې کولو ته تیار ده نو په دغه باندې موضوع باندې کېدی شي چې مذاکرات شوي چې څومره کسان به ورته امریکا ورته پرېږدي
بل هم په دغه اړه پوښتنه کوو کو زبیح الله مجاهد صاحب دغه خبره هم کړله چې د جنکو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده د ننه مسله ده نو آیا نړیوال به ورسره هم دغه خبره داسې ومني او کچره دا غوښتنې د نړیوالو نه پوره کوي نو د هغې دپاره به را روان څنګه ګوري
په دوه کې د کلچرل ویلیوز یا د کلتوري دغه خبره کړې ده او دی د خزو یا د جنکو د تعلیم او د سنت اسلامي شریعت په دغه خو ته خپل نظر کې ګوري خو دې ته یو کلتوري مسله هم ګوري نو زنده پیغام چې دنیا کې نړۍ د ملکونو کې ګمبي هغه به سره پدې باندې دغه شی دی وته ویل چې موږ لګیاوی کوشش کوو چې کومه مسلې دي کومه ستونزې دي دنیا سره هغه حل کوو او بای اوسه پورې د اثر ښکارینه نو که تاسو ګورئ جورج واشنگټن دغه کوم رپورت ته انسټیټیوټ هغه کې دا ویلي دي چې را نړۍ ملکونو چې کوم بندیزونه دي هغه کافي نه دي په افغانستان باندې نو فشار چول غواړي نو بندیزونه لګول غواړي خو زه نه پوهیږم چې افغانستان به دغه رنګ بندیزونه د لاس مجبور شي او داسې فیصله به وکړي چې هغه به د دې په نظر کې د اسلام او یا د کلتوري د دې کوم ویلیوز دي ورته بولي هغه د خلاف ځي
ډیر زیاته مننه کوم اسماعیل خان څخه دوه خره کول معلومات شریکول یو جهان
بیا هم خرابې چیرونکی وایي دا سه کاری چې په پاکستان کې عزم استحکام نوم عملیات د چین په دباو یا فشار سره کیږي دوی وایي چین د تیرې څمودې راهیسي په پاکستان کې موجود خپل وګړو ته د امنیت غوښتنه کوي خود پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دا عملیات د پاکستان کورنۍ معامله ده نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوریدل شي
پاکستان د ازم استحکام عملیاتو په سلا په داسې وخت کې کړي چې په وروستیو کې د چین د کمونیست پارټۍ د نړیوالو چارو د مرکزی کمیټې وزیر لیو جان چاو د پاکستان په سفر کې ویلو د پرمختیا لپاره کورنۍ ثبات اړین دی او د پنګونو د لپاره به امنیتی حالات خکول وی نو موړي ویلو په خامنیت کې به تاجران په پاکستان کې پنګونې کوي د پاکستان د زیر سنیو تر مخه د چین وزیر لیو جان چاو د پاکستان په سفر په 28 جون نږدې د ټولو غټو سیاسي ګوندونو مشرانو سره لیدلی او بیا په 28 جون پاکستان د ازم استحکام عملیاتو اعلان وکړو
وزیر اعظم شهباز شریف د چین په دوره ته لیو الته چې کوم خبرې شي پای کې ورته نیخ پنیغه دا ویلو چې خپل د سکیورټي چې کوم معاملات دي دا تاسو ټیک کې اورای نه پس بیا موږ د چین ډیلیګیشن وکړو چې سیاست مداران سره خبرې وکړې نو تاسو ردادي چې دا اپریشن د چین په وینا کېږي
د پاکستان په سرکاري مطبوعاتو کې د ازم استحکام اعلامیه کې د چین وګړو ته د امنیت ورکولو ذکروم شوی وو خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا تاثر رد کړی او ویلي دي عملیات زمونږ کورنۍ معاملې ده خو په دې کې شک نشته چې چین زمونږ په امنیت تحفظات لري او دا غي سره کوو کتل شي اقتصاد په برخه کې چین د پاکستان سره مرسته کوي د مارچ په سلریشته منیټا په شانګله کې ځانمرګي برید کې 15 چینی انجینران وجل شوی او دا یو ډرایور وجل شوی د پولیسو په وینا دوی د خبر پښتونخوا د سوډیم کې د کار کولو لپاره په لارو چې یو ځان وجون کې ورسره ل 14 کو توکو ډک موټر و جنګاو دا غي روستو د چین لخوا خپل وګړو ته د امنیت ورکول غوښتنه زیات شوی وي
وس دا هم تاثر درست دی چې ولې چې چینیانو باندې زه په ځای حمله شوې دي نو چینیان چې د پاکستان کې سی پیک لاندې کم انویسټمنت کوي او کم ماضی کې کړی دی ای خامخا به دا غوړي چې داغي شهریانو چې کم دلته کار کوي پای پراجیکټ باندې داغي ژوند تحفظ دی شي
سې سیړونکو وایي چین په پاکستان کې د سی پیک لاندې په بلیونونو ډالرو سرمایه کاری کوي او دلته ګنشمیر وګړي په دې منصوبو کې په کار بوخت دي. خو دوی د وسلوالو د بریدونو خطر سره مخ دي او د دوی په وینا چین غواړي چې پاکستان د وسلوالو مخه ونیسي او د دوی وګړو او روانو منصوبو ته خطر کم شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بیا هم خرالی دا د ویډیو خبرونه ده. البته اوس راځو د نړۍ حالاتو ته. اسرائیلی ځواکونو نن د چهارشنبه په ورځ هم د غزې په مرکزی او جنوبی علاقو کې حملې ترسره کړې. په همدې حال کې ګڼ شمیر فلسطینیان چې ورته د انخلاء امر شوی د امن ځای په پیدا کولو کې سرګردانه ګرځي. عملګرو ملتونو د انخلاء په اړه د اسرائیل په تازه امر سختې اندېښنې ښودلې. نور تفصیل زموږ همکار نصر الله خان راکوي چې د امریکا د کانګرس ودانۍ لمخې په پروګرام کې را سره دی. نصر الله خان، سره مشي د اسرائیل د تازه حملو په باب کاول را تر لږ معلومات را شریک کړي چې دا حملې څنګه شوې دي او چیرته شوې.
اولی چې څنګه تاسو ویل چې په جنوبی غزا کې او بیا په جنوبی رفح کې د بریدونه شوې دي. په جنوبی رفح کې چې کوم د نو هغه د اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې دا د شروع یا چهارشنبه په ورځ د حماس وسلوال په نخ کړی دي. خو د نه یا شنبه په ورځ هم په د غزا په جنوب خان یونس کې دغه شانتي بریدونه شوې چې درې ماشومان دوه خزه پکې او دغه په شمول شپږ کسان پکې وجل شي. د ای پی خبری ادارې چې کوم خبري اعلان دی هغه چې پخپل دی دا مړی حساب کړی هم دی دغلته لیدلی هم دی. یاره دی وی چې په دې حمله یا بریدونه چې کوم دی که صرف یو کتن ورته کوند دا ووم اکتوبر نه چې کله حماس په اسرائیل باندې برید وکړو 1200 کسان پکې وجل شول ځنی ارغمال کړ شول. دا غي نه روست چې کوم اسرائیل پوځي یا عملیات شروع کړي نو پاره کې د غزا چې کوم د 7-4 واکې دی چې و ډیر زره فلسطینیان باندې کې وجل شوې دي.
اسرائیل د غزې د دینو سیمونه د عامو خلکو د انخلاء امر کړی دی. تازه په تازه د دې خبرې جزئیات څه دي؟ ولې دا امر شوی او دا خلک چیرته تللی شي؟
څنګه چې د یو طرف ته اسرائیل دا خبره کوي یا نړیوال چکم فشار دی په چې تاسو د سویلین یا د عام خلکو مرګ جوړل چې کمدد چې هغه د کم شي په دې اړه باندې د امریکا فشار په هم زیات دی. نو اسرائیل دا وایي چې دوی ځکه خلکو ته د وتلو امر کړی دی. دا د خان یونس نو بیا د جنوبی علاقو د غزې د وتلو امر شوی دی. دغلته چې کوم د ملګرو ملتونو ادارې دی هغه وایي چې دغلته تقریبا چې کوم خلکو ته امر شوی دی نو دینه مخکې دغلته نصر هسپتال کې یا یورپین یونین هسپتال چې کوم دی پاکي چې کوم مریضانو یا زخمیان پراته نو هغه نصر هسپتال ته وړل شوی دی. نو دا په داسې حال کې ده چې د خلک د خان یونس خارګوټو یا کلیوالو سیمو ته ویل شوی دی چې د اسرائیلی ځواکونه په رفح کې نور د پاکوالي عملیات کوي نو تاسو په کار دی نه وځي. په دې اړه باندې نړیوال چې کوم دی اندېښنې هم سیوا شوې دي.
د ملګرو ملتونو د تازه خبرو جزئیات کرا سره شریک کړي چې څه دي او اسرائیل ته څه ویل دي.
د ملګرو ملتونو هم په دې اړه باندې جوړ اندېښنه سرګند کړي چې دومره زیات خلک په لکونو خلک هغه حسابوي کدا د دې علاقې خالی کیا د جنوبی غزې پټي نو دا لوی آبادی جوړیږي. دوی دا وایي چې دغلته د دې په حساب باندې د ملګرو ملتونو په حساب کتاب باندې دغلته نه سکولونه داسې دي چې هغه کې خلک اوسيږي. هلته سلور د صحت پوینټونه دي یا د دې مرکز کمزکه کې چې د تاسانتیاوي ملاويږي. نو بیا چې کوم سټیفنی دجورک ته هغه دا خبره کړې ده چې دا دومره کسان قوت لشي نو دوی سره دوه چوایس پاتې کیږي. یا خو به دي دغه داسې ته ځي چلته به وبنې صحت سہولتونه به ورسره نه د سرپنازه بنې او یا به هغه ځته ځي چې په کم کې پاتې کیږي چې په کمزه کې جګړه ده. نو دوی په دوانو حالاتو باندې بيخي اندېښنه سرګند کړي دوی وایي چې د خان یونس او د رپا یو سل ولس مربع کیلومتر کم سیمه چې د وتلو حکم جوړ شوی دی. نو دا د غزې پټې درېمه برخه آبادی جوړوي چې تقریبا 2.5 لک دی وی حسابوي.
او یو روسي سوال، غزه کې د ډز باندې د پاره د صدر بایدن پیش کړی شوی تجویز څنګه شو؟ نتیجه یې څه شو؟ څو وخت مخکې خو مونږ په دې برخه کې ډیر خبرونه اوریدل او د امریکا چارواکو هم سیمې ته سفرونه کول، خو اوس څه خبرې په اړه باندې اوریدل کیږي چې پر وخت ښه وي نه دی شوی؟
بالکل، هم د تازه خبر نه پیل کولو د پرون د بروکینګ انسټیټیوټ کې د ګولیا دوشنبه په ورځ باندې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن دا خبره کړې او په حماس یې غږ کړو چې تاسو د امن د پاره کوم مرحله واز وړاندیز چې شوې ده په دې باندې عمل وکړي یا دا ومني. وستا د مرحله واز وړاندیز چې کوم دی، یا د امریکای د حکومت یا د بایدن د ادارې یا حکومت ته وړاندیز سونه هغه ول درې پړاو کې یو د امن معاهده یا ترتیب جوړ کړو چې اول با چې کوم يرغمل شوی کسان دی لته جنگ به ودرېږي، یا رغمل شوی کسان دی اسرائیل هغه به خوشی کړی شي، د فلسطین چې کوم بنديان دی هغه به را خوشی کړی شي، او دغه شانته د واپس په دغه سیمه ته د فلسطینیانو تګ او د اسرائیلي فوجانو راتګ واپس شروع شي. په دویم پړاو کې با ټول اسرائیلي چې کوم نیولې شوی دی هغه به را پرې خودل شي، د فوجان به دغه ځنه د اسرائیل ځواک به راوځي، او په دغه ټایم کې چې کوم د فلسطینیان دی هغه به واپس لاړ شي. په دریم مده کې به دا وی چې دغه تل د آبادکاری چې کوم نظام د خلکو تر مرستو نو هغه باندې به کار پیل شي. خلاصه پوری دي دا تور پوری کوي چې حماس د دې دغه وړاندیز نه دی منلې.
ډیر زیات مننه نصر الله خان چې راغلی مونږ سره په پروګرام کې او روسي جزئیات او خبرونه مونږ سره شریک کړل. اواز سې ژوندې وسې
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم ښه راغلی. د امریکا صدر جو بایدن د سپریم کورت هغه فیصله غندلې ده چې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د قضیه په حواله یې اورولې ده. اعلی عدالت ویلي چې امریکا کې صدر په خپل سرکاري ذمہواریو کې د عدالتي کاروایي نه په امان کې دی. عدالت د پخوانی صدر ډونالد ترامپ خلاف د 2020 کال انتخاباتو کې د مداخلت کیس یا مقدمه نه ده ختم کړې، خو هغه یې ځنډولې ده. د ویو ای د خبریالی ډورا مکور رپورت ارباب محمود علي تاسو سره شریکوي.
صدر جو بایدن د سپریم کورت په پریکړه نیوکه کړې دي. سپریم کورت په خپل فیصله کې پخوانی صدرانو ته په هغو ګامونو کې استثنا ورکړې کوم چې د دوی په سرکاري ذمہارو کې شامل دي. دا فیصله 2023 کې د جنوري په شپږمه نیټه په کیپیټل هیل په حمله کې د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ د ممکنه لاس لرلو په اړه وا.
باید د امریکا ولس دا پریکړه وکړي چې آیا په شپږمه جنوري زموږ په جمهوریت د ډونلډ ترامپ حمله د هیواد د ټولو لوړ ولسی دفتر د پاره هغه وړ غني. د امریکا ولس ته دا فیصله کول وی چې آیا دوی ته دا منزور ده چې ترامپ په واک کې د پاتې کېدو لپاره د تشدد مرسته کوي.
په خاني صدر د سپریم کورت فیصله ته په خپل سماجي وپاړه چې خکاری ټروت سوشل دا په هغه جواب ویلې. د دې په وینا سپریم کورت زما خلاف زیاتره تورونه د منځه وړلې دي. جو بایدن دی اوس زما خپل سپی وشړي، زموږ هیواد دی باید اوس بیا په اعلی مقام توجه وساتي. اعلی عدالت د ترامپ خلاف په انتخاباتو کې د لاسوهنه مقدمه نه ده ختم کړې. د باندې تور دی چې د 2020 صدارتي انتخابات بدلولو هڅه کړې. دغه انتخابات بایدن ګټلی وو. د شیکاګو کینټ لا پروفیسر هارولد کرنت وایي د جنوري شپږمې نیټې د حالاتو را مخې ته کولو په اړه د ترامپ ګامونه که هغه سرکاري وي او که غیر سرکاري دا ترامپ د مقدمو سره مخ کولی شي.
که خبره دا وی چې هغه د شخصي کاندید په توګه ګامونه پورته کړی دي، نو بیا دغه د غیر سرکاري ګامونو په برخه کې اخستل کېدی شي. خو کچره هغه مرستیال صدر ته ویلی وي چې د دې په خیال مرستیال صدر دی په سېنات کې سو کړی او یا بیا د انصاف محکمې ته په وټونو کې د ګډوډۍ یا فراډ شوی یا نه دي شوی وینا کړی وی نو دا بیا د هغه یو سرکاري ګام دی.
د زیارت د اورز په صدارتي مباحثه کې د شپږم جنوري ډیر کم ذکر شوی وو، خو د جارج میسن په یونیورسيټي کې د سیاسياتو پروفیسر ډیوډ رمضان وایي ک د بایدن کمپاین وغواړي نو بیا په کیپیټل هیل حمله د کمپاین یو وقته خبره جوړېدل شي.
همدا وجه ده چې زه د بایدن په کمپاین دا خبره پرېږدم چې دوی به طرف اوټرانو ته دا وریاد وساتي. دا به بیا د دوی لپاره یو غټه خبره وي که دوی ته وریا د نکړی شي نو روزانه دومره کارونه وي چې د خلکو نه پکې خبرې هېرې شي. د دې درې کاله وشو
د امریکای خی لاسا او کین لاسا رای ورکونکو د یو بل ډیر لري دي د انتخاباتو په ورځ فرق به طرف وټران را مخته کولی شي.
به طرف رای ورکونکو یوازې د اثر لاندې راتلی شي. دوی به د انتخاباتو فیصله کوي. د اثر لاندې په راتلونکو وټرانو کې خزه بیا تر ټولو وړاندې دي. ځوان کول هم د پام وړ دي خو په دوی باور نشي کېدلی.
نو د ټرمپ خلاف په انتخاباتو کې د لاسوهنې مقدمه به دوام ولري. ښکته عدالت به د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د مناسب تورونو په اړه اهم فیصلې کوي. سیډونکو وایي ډېر امکان نه لري چې د انتخاباتو د ورځې نه مخکې به مقدمه شروع شي.
دا به یقینا قانوني حلې ځلې د ځنډ سره مخ کوي، او که هم دا د صدر ټرمپ د ډلې مقصد وو نو بیا دوی په دې کې کامیاب شوي دي.
دا اوس د بایدن د کمپاین خوخه ده چې دوی شپږم جنوري د خپل کمپاین مرکزی نقطه جوړوي یا نه. د وایس آف امریکا د ډورا میکویر د پارا ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
بلخوا امریکا کې د جنوبی کارولینا پخوانی گورنر او په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی ته اوس هم د ریپبلیکن ګوند ځینو رای ورکونکو ملاتړ ترلاسه دی، سره د دې چې هغه د سکل راتلونکو صدارتي انتخاباتو د ځغل نه بهر پاتې شوې ده. د وی وی ډورا میکور په خپل رپورت کې د خبرې ته کتنه کړې چې د نیکی هیلی پلویان به د صدر بایدن او ترامپ ترمنځ مقابله کې څه دریځ ولري. دا رپورت بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خپل انتخابي کمپاین ځنډولو قابو درې میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو په خوانی سفیر نیکی هیلی اعلان وکړو چې هغه به د نومبر په میاشت کې پخوانی صدر ډونالد ټرمپ ته رای ورکوي.
بایدن هاز بین ا کاتاستروفی،
بایدن لوی تباهی کړي، ځکه به زه رای ټرمپ لور کوم.
خو دا ضروری نه ده چې دا هغه ملاتړی دي هم په هغه پسې لاړ شي. د مارچ په میاشت کې د ایمرسن کالج نظر پوښتنې ښایي د هیلی پلویانو قابو نیمه برخه د ټرمپ په ځای بایدن ته رای ورکولو په حق کې دي. نورې نظر پوښتنې هم ښایي د هیلی نیمایي رای ورکونکو به ټرمپ لا رای ورنکړي.
زه ډیره خفه شوم چې دا مې واورېدل چې نیکی هیلی په مقابله کې د پاتې کېدلو لپاره پوره رای نه دی اغست. زه د صدر ټرمپ مینوال نه یم، زه د ریپبلیکن ګوند په اړه اندېښمنه یم. زه په دواړو کې د یو نه هم خوشحاله نه یم. زما مطلب دا دی چې ما وړاندې د ټرمپ ملاتړ کړی و او غالباً چې اوس هم دغې لور ته مایله یم.
هیلی وای ټرمپ ته دا غې ملاتړی په خپل راضی کړی.
ټرمپ وډ بی سمارټ to reach out.
دا به د ټرمپ خوښیتیا وی چې زما په میلیونونو ملاتړو ته ځان ورسوي، او دا سیدنه غړي چې غني زما ملاتړي په دغه سره هم ولاړ وي.
د هیلی ملاتړي دومره توان لري چې د دې انتخاباتو ټوله بدل کړي. اپریل په میاشت کې په پنسلوینیا کې کېدونکو پرایمری انتخاباتو کې هیلی ته د ریپبلیکن ګوند د مالدارو خلکو څلورمه برخه رای ورکړې وه. سره د دې چې هیلی د دغه ځغل نه هفته وړاندې بهر شوی وه. د کال 2016 انتخابی سیړنې ښایي د کلیوالو سیمو رای ترلاسه کولو سره جو بایدن ګټه ترلاسه کړې وه. هیلی ته په اریزونا، جارجیا، میشیګن، نارت کیرولاینا، نیواډا او ویسکانسن ریاستونو کې ډېر ملاتړ ترلاسه وو. دغه داسې ریاستونه دي چې یو ګوند ته پکې هم واضح اکثریت نه لري ترلاسه.
تاسو ولیدل چې د ریپبلیکن ګوند مالدار او تعلیمي افته رائے ورکونکو د نه کې هله ملاتړ وکړو او زمو په خیال په دوی کې ځینې آزاد رائے ورکونکي هم وو. زه دا ویل شم چې په دوی کې به ځینې داسې رائے ورکونکي هم وي چې په عامو انتخاباتو کې به د یو ګوند هم ښکار ملګرتیا نه کوي.
د بایدن کمپین دغه اشتهاراتو د لارې د هیلی پلویان ځان ته راړوي. په کم کې چې ټرمپ د هیلی په ضد خبرې کوي، څوک چې هغه په ملګرو ملتونو کې سفیر ټاکلی و. د بایدن د کمپین لوی مقصد هم دا دی چې د ټرمپ مخالفه د ریپبلیکن ګوند پلویان ځان سره ملګري کړي.
تر اوسه د ټرمپ لوی مسله دا ده چې څه ډول د هیلی رائے ورکونکي ځان سره شامل کړي. زه نه پوهیږم که تاسو دې ته د ریپبلیکن رائے وایې، خو هغه ته به د هیلی د رایو اکثریت پکار وي.
تر اوسه ټرمپ داسې کوم اولسي کمپین نه دی چلولی چې په پرایمري انتخاباتو کې د هیلی پلویان ځان سره شامل کړي، سره د دې چې په سخته مقابله کې به د انتخاباتو په ورځ همدغه خلک انتخابي نتیجې بدلوي. د وایس آف امریکا دورا میکوار دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوه، واشنگټن ډی سي.
یا هم خراغلی په برتانیا کې د زیارت یا پنځمه په ورځ د جولای په څلورمه نیټه عام انتخابات کیږي. د نظر پښتون تر مخه په برتانیا کې د نوي وزیر اعظم د منتخب کېدو امکان دی. دینه بعد د اوکراین پر ضد د روس جګړې او د نورو مهمو مسلو په اړه د برتانیې نظر کې څه بدلون راشي؟ د هنری ریجول پر رپورت کې عابد حسین تاسو ته در اوروي.
ډارټ فورډ د لندن په ختیځ کې د بیل ویدر انتخابي حلقه ده. د دې رائے ورکوونکو د 1940 کال رسی کیدونکو په هر انتخاب کې د ګټونکو پارټي امیدوار منتخب کړي دي، نو د دې حلقې نه د قومي احساس یو غټوره اندازا لګول کیدی شي. د کنزرویټیو پارټي د 14 کلنې وکمانۍ ورسته عدم اطمینان شته، خو د متبادل لپاره هم لیوالتیا کم ده.
د انګلند خلک په حقیقت کې فیصله نه کوي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
زه په دې ټولو هیڅ باور نه لرم، په خصوصي توګه کله چې زموږ پخوانی وزیر اعظم بورس جانسن دروغ وویل.
بورس جانسن چې د کووید 19 بندیزونو د ماتولو په شمول د یو شمیر سکندلونو ورسته استعفا ورکړه، د ګډوډي ډک پتیرو اتو کلونو کې د کنزرویټیو پارټي د 15 وزیر اعظمانو څخه یو دی. سیډونکی وای چې اوسنۍ وزیر اعظم ریشی سونک دا ګډوډي د ختمولو کې د مشکل سره مخ دی.
The question there is the cost of living.
پښتنه دلته د ژوند تیرولو د قیمت ده، خو زما هم خیال دی چې دا د سکندل او د بدنیتۍ احساس دی.
د کیر سٹارمر کوم شریکې اپوزیشن لیبر پارټي په ډیرو نظر پښتنو کې شل پوینټونو سره مخ کې ده، خو سٹارمر به یو کمزور اقتصاد تر لاسه کوي.
So one of the first big questions to
the Starmer hukumat tawar pe ghatu pukhtano ki awal nay badawi che taso bat sanga zamun kharabidun ki de aam khidmat program de samul la para pese ratulawi.
سٹارمر بو اوکړی شي چې د اوکراین پر ضد د روس جګړې په منځني ختیځ کې شخړې او د نړیوال سیاسي غیر اکینۍ کې د برتانیا په نوې لور مشري وکړي.
Over the two big crises of our time, Gaza and Ukraine.
زمون د وخت دوه غټو بحرانونو، غزا او اوکراین، په اړه د لوی غوندونو لخوا خستل شوې د ریزونو ترمنځ کې څه فرق شته؟ نو هغه هم ډیر کم دی، نو ځکه زما خیال نه دی چې ډیر بدلون براشي.
دا برتانیا ورکوټی ګوندونه د نتایجو فیصله کولو کې مهم رول لوبول شي. د کین اړخ لیبرل ډیموکرات سره مقدمه چې کنزرویټیو ګوند دریم نمبر ته ورسوي. د مهاجرت پر ضد د بریکسټ پلاوا ریفارم پارټي هم کولای شي چې د خی اړخ محافظه کارا رائے ورکوونکو خپل طرف تکړي. د ریفارم پارټي مشر نایجل فراج باندې د اغه وینا چې مغرب روس په اوکراین د بریټ کولو لپاره حسوله د نورو ګوندونو لخوا په پراخه کچه نیوکه کیږي. دا وی وی خبريال هنري ریجبل لپاره عابد حسین، واشنگټن ډي سي.
وی او ای ډیو اپ ساتلایت ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل ساتلایت په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه دسونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری ساتا لډی وسره اوسه.
یا په خیر اغلی او ورګرزو د پاکستان حالات ده. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې نن یو 14 شوې چې پکې د پخوانی سینیټر هدایت الله په ګډون درې تنه وژل شوې دي. په پیښور کې هم پرون یو پولیس اهلکار وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصيلات زموږ له خبريال ارشد مومن نه اورو چې دا شیبه د اسکایپ دلاري په پروګرام کې را سره دی. ارشد مومن سره مې شي په خیر راغلی. اول کده باجوړ او پیښور پیښو تازه حال را سره شریک کړي. دا څنګه حمله وی او زمواري چا منلی دا وکنه؟
ډیر مننه په ولا مې خوشاله اوسې. اول خو به تاسو ته د باجوړ آلو ما په باجوړ کې د پاکستان چې کوم سنټ دی دا یې په خانه غړې سینیټر هدایت الله هغه په یو ریموټ کنټرول باندې 14 نه کې وجل شوی دی. دا سره د نور ملګری هم په دغه دمه په بریټ کې کوم دی هغه وجل شوی دی. د تر څنګ تاسو ته خبر دی کړو خو په خبر کې هم یو پولیس اهلکار د ټپ ایک پولیس اهلکار چې کوم دی هغه د معلومه وسوالو لپاره په بریټ کې وجل شوی دی. په ولدمه سره درستی خبرونه بیا دادی چې په څنګه اور دی اسماعیل خان کې چې کوم د پولیو کمپاین روان دی البته هم دوه پولیس اهلکار کم چې د پولیو ټیمونو په ساتنه باندې مامورو هغه هم د نامعلومه تنانو کا کم دی هغه لا په وشته چې دی او هغه دوبل شوی دی. په ولدمه سره اول څه تاسو ته بیا د باجول تفصیلي وایم چې دغه ذمہواری دغه پیښه ذمہواری لا تر اوسه پورې کوم مستوال تنظیم نه راغستي. تحریک طالبان پاکستان دغه دغه چې کم دی دغه پیښه چې کم ده هغه ځان باندې نه ده منلې هغه وی چې دا پیښه موږ نه ده کړې. خو زه به تاسو ته ووایم چې په تیر چې کم الیکشن په باجوړ کې د فروری پاته منیټه باندې پاره کوم د پاکستان تحریک انصاف سره تړلې یو آزاد کینډیډیټ هغه ریحان دیب وجل شوی او د هغه پیښه پلان چې کم ده هغه آی اس کے پی خراسان دلته کومه ده د داعش هغه په غاړه باندې هغه کې وا خو د دې بیت په غاړه باندې لاسنی دی
او دغه انتخاباتو خبره مو یاده کړه. باجوړ کې وړاندې هم ټاکنې ځندېدلې وي دغه وجوهات سو او د دې 14 وروسته دراتونکو انتخاباتو په اړه څه ویل کیږي بیا به هم ځندېږي او کڅنګ
په ولله مې څلک ساتل باندې زموږ چې کم الیکشن کمیشن بیان دی د خبر په کوم په اغې سره خبرو شوې په احمد هغه راته ویل چې لا تر اوسه پورې د کوم امکان نشته چې دا ټاکنې یو پیر بیا وځندول شي. تاسو ته مو ویل لکه پلان دی چې په لومړي ځل باندې کوم ټاکنې ځندلې وي د ریحان دیب د وجنې وروسته هغه بیا په کوم د مې جوښته منیټه دا پاګې باندې ټاکنې وشوي. خو په هغه ټاکنو کې د ریحان دیب ورور ان اتم او پی کې دویشتم په دوانو باندې کامیابی ترلاسه کړه او په هغه باندې ان دویشتم باندې بیا ټاکنې اعلان شوې کوم چې په یوزسل ژوند باندې کیدون کیږي. زه به تاسو ته دا مویم چې دغه ټاکنو په لړ کې سینیټر سټیف په لوړه د پاره کمپاین د پاره روانو د مډول سمیت او په سیرې علاقې کې د ریموټ کنټرول بمی 14 ښکار شو. په دې دوه کې په واټ لامه سره په خبر کو کوم په او بیا په دغه قبایلی د لو کې خاص کر په دې کې هدفي وجنې او دغه سمي چودنې چې کوم دي هغه سی واشي وي دي. ټي وی په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په 13 شپږو میاشتو کې روان کال چې تقریبا د 300 نه زیات پیډونه شوي دي او په دې کې یو څل اقل پولیس اهلکار چې کوم دي هغه وجل شوي دي. د تاسنګ د سیویل ټیګي چې د سلو نه زیات د ارمی چې کوم عسكر دی هغه وجل شوی دی. زه به تاسو ته دمو غوښمه چې د ویلې دي چې د 400 نه زیات چې کوم دی عملیات کړی دی په 55 چې کوم وستوالي د غیدې نیولو دا وایي کړی دا او د سیوش مې چې کوم دی د غیدې وجلو دا وایي هم کړی دا. زه به تاسو ته د سیارېسټس ریپورت لګاوالو ما په واد لا مې ته او وی په دې ریپورت کې ویلې چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې چې کوم بریدونه شوي دي په هغه کې 2.5% برخه چې کوم ده هغه په خیبر پختونخوا کې ده. نو که تاسو اوسني حالاتو ته ګورئ چې کوم د بدامنۍ یو لهر دی په هغه کې د ټولو نه زیات اغېزمند چې کوم ښکاري هغه خیبر پختونخوا ده. جی
یو وروسته پښتنه پیښور کې چې کوم پولیس افسر وژل شوی په اړه یې چارواکو څه ویلي او کنه؟
داغی پر پولیس چارواکو دا ویلی دي چې معلومه تنانو او داغی کوم لکنی عملیات کې اغلا تروسه باندې روان دي. داغی پاړه باندې د خبر کوم پاول دی لاله چې کوم دی اوی په خپل یو بیان کې داغی پیښه څنګه کړی دا دي ترڅنګ د بجول چې کوم پیښه شوې ده د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا د عوامي نشتل ګوند قومي وطن پاتې او د شنو سیاسي ګوندونو چې کوم دي داغی د مشرانو لخوا د درې غندل روان دي. اسپنجر ولی خان چې کوم دی داغی خپل بیان کې داغی پیښه غندنه کړې ده. نیب تیار حسین صاحب ویلي دي چې دا په خبر پښتونخوا کې د بدمنې دا لړۍ چې کوم ده دا یو پیره بیا تیزه شوې ده او حکومت ته پکار دي چې دې حل لاره وباسي او دغسې اولسي کچ باندې هم تاسو د تېرو څو مودې نه وینئ چې اولسي کچ باندې هم د پاکستان احتجاجونه روان دي. خو د پاکستان چې کوم حکومت دی هغې په دویشتم جون باندې د دې عدم استحکام په نوم باندې پوځي عملیات اعلان کړي دي. نو دغه ټول صورتحال دی د خبر پښتونخوا او د دې سیمې په ودانه صاحب د دې عدم استحکام باره کې دا ویل کېږي چې د دې تېر عملیات چې کوم دي هغه به انټلیجنس ټیسټ اپریشن باندې مستمل وي او دا زیاتره په بلوچستان او په خبر پښتونخوا دې سیمو کې امکان دی چې دغه عملیات ترسره کېږي. جی
ډیره زیاته مننه ارشد مومن صاحب، پوره تفصیل مو موږ سره شریک کړ. تاسو ته ښه شپه. دا د وی وی ډیوا روانو چارو خبری خبرونه ده. د پاکستان د خزانه مرستیال وزیر علي پرویز ملک ویلی چې حکومت په نوي وفاقي بجټ کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ټول غوښتنې پوره کړي او هیله خودلی چې په راتلونکو څو هفتو کې به د IMF سره د شپږ ارب ډالرو نوي قرضې لوزنامه لاسلیک کړي شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
پاکستان په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره په وفاقي بجټ کې د آمدن سخت اهداف ټاکلي دي چې داسې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د قرض په منزورولو کې مرسته ترلاسه شي. د خزانه مرستيال وزیر پرویز ملک نړیوالې خبری ایجنسی رایټر ته ویلي هیله لري چې په راتلونکو دوه درې هفتو کې به د IMF سره د مسولینو په کچه لوزنامه لاسلیک شي. د اقتصادي چارو ماهرین هم د IMF سره د قرض نوې تړون د پاکستان لپاره ضروری ګڼي.
دا وخت د IMF پروګرام د پاکستان د معیشت لپاره اړین دی، ولې چې پر روان دریو کلونو کې به پاکستان ته نږدې 40 ارب ډالرو بارني قرضې بیرته ستنول وي.
پاکستان هڅه کوي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د شپږ ارب ډالرو نوې قرض ترلاسه کړي، خو د خزانه مرستيال وزیر علي پرویز ملک وایي په دې اړه به د IMF توثیق مهم وي. پاکستان د جولای څخه پیل کېدونکو مالی کال لپاره په بجټ کې د وسلویخ ارب ډالرو ټیکس آمدن هدف ټاکلې دي چې د تیر مالی کال د هدف په مقابله کې سلویخ فیصدی زیات دی.
دا ضروری وو ځکه چې اوس وخت پاکستان نه غواړي د IMF سره پروګرام په اړه روانې خبرې ناکامه شي.
حکومت وايي د مشکل او غیر مقبوله بجټ وړاندې کولو مقصد د IMF پروګرام ترلاسه کول وو او د خزانه د مرستيال وزیر په اند IMF د حکومت د ګامونو څخه مطمئن دی. دا وخت پاکستان د زر مبادله ذخایر 9 ارب ډالر دي او سیړونکو وايي چې د زر مبادله په ذخیره د فشار کمولو لپاره هم د IMF پروګرام ضروری
پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ضروری.
نوی قرض پروگرام دو پاکستان دو اقتصاد دا پارا ډیر مهم دی. تر سوچ دا IMF سره لوزنامه ونشی نو نخو با دوست هیوادونه پاکستان سره مالی مرستې وکړي او نه با نړیواله مالیاتی ادارې د پاکستان سره کاروبار کولو ته تیاری شي.
مطبوعات وایي IMF د پاکستان څخه د اقتصادي استحکام راوستلو لپاره د بجلی تیلو او ګیسو په قیمتونو کې د لانور اضافه ترڅنګ د تاوان سره مخ د سرکاري ادارو شخصي څنګه ته د سپارلو او د ټیکسونو د جال پراخولو غوښتنه کوي او ماهران هم وایي د کال 2023-24 بجټ هم د IMF د شرطونو په چوکاټ کې جوړ کړی شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سره اوسئ.
د اسلام آباد های کورټ یو فیصله څرګندوي چې په پاکستان کې ټیلی کام کمپنۍ د پی ټی ای په حکم د خلکو ذاتی معلوماتو د ټلیفون د لارې د خبرو او د پیغامونو څارنه کوي. وړاندې هم پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په پاکستان کې ټیلی کمیونیکیشن کمپنیو ته امر کړی و چې استخباراتي ایجنسیانو ته د معلوماتو ته رسایي ورکړي شي، خو د ایجنسیانو نمونه نو ښودل شوي. تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورټ کې.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی او پخوانی ستر قاضی د ثاقب نثار زوی په خواستونو چې د دې پیغامات ریکارډ کړي شوی او په ټولنیزو رسنیو خور کړي شوی په جواب کې د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضی بابر ستار تفصیلی فیصله سرګندوي چې پاکستان کې ټیلی کام کمپنۍ د سارنې یو نظام چې ورتلا فل انټرسپټ منیجمنت سیستم ویل کیږي په مخصوص ځایونو کې د نامزد کړې شو ایجنسو استعمال د پاره بلګوي، خو د ایجنسو شناخت نه دی خودلې. سیډون کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن دا ګام غیر قانوني بولی.
دا دی نظام د ټولو لوی تاوان به داوي چې د خلکو شخصي خبري یا پرایویسي به اغیزمن کیږي، کوم چې غیر قانوني هم دی او غیر اخلاقی هم، او دا د دستور او قانون په ضد هم دی. پاکستان کې وړاندې نه دا قانون انویسټیګیشن فار فیر ټرایل اکټ موجود دی چې د یو شکمن تن آنلاین څارنه کیدی شي، او په هغه قانون کې دا هم لیکل شوی دی که چیرې دې قانون نه علاوه څوک د چا آنلاین څارنه کوي نو هغه به جرم وي. نو زما په خیال دا نوی نظام لګول یو غیر قانوني عمل دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د رپورت اخري وخت پورې د ډیوه پښتنو ته څه جواب نه دی ویلي. د سارنې د نوې نظام په حق لا راغلي معلوماتو تر مخه کم ځای کې چې دا نظام بلګول کیږي نو هلته نه به د چا هم موبایل سیم یا بیا موبایل پورې رسایي ممکنه کیدې شي، او د دې نظام تر مخه تحریری پیغامونه یا بیا کال ریکارډینګ به په خپل ایجنسو ته ملاوي دی شي. د عدالتي فیصلې تر مخه پاکستان کې ټیلی کام کمپنۍ پابندي چې 2% موبایل استعمال کوونکو ډیټا دی ورکول شي، او د پاکستان آبادې تر مخه د 2% مطلب سلوي خلک خلک دي.
سوچي پلوي کج د خلکو د سارنې خبره ده، نو دا په یو جمهوریت ټولنه کې هیڅ ځای نه لري. کله چې فزیکل یا آنلاین سارنه کیږي نو بیا هغه لا قانوني جواز لټول هم ضروری وي، او باید چې ریاست د دې ضرورت او پیمانه وغایي.
پاکستان کې وړاندې هم داسې خبرونه سو واري راغلي دي چې د مهم سیاسي او سرکاري خلکو ټلیفون ریکارډ کیږي، خو د نوې نظام لوجه بغیر د چا اجازه ایجنسی د هر چا معلومات به ترلاسه کولی شي.
خدا اوس کوم لیمس سافټ ویئر دی خبره کې چې لا فل انټرسپټ، نو لا فل خو چلو پی ٹی اے ته تاسو اورډر او کو تاسو کانسټیټیوشن کتلې دی، ایجنسو پرائم منسٹر نے اجازت اغست دے کہ پرائم منسٹر اجازت ورکڑے دے اغز لیگل ڈاکومنٹ پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا پر سینٹ کے پیش شوے دے، یا اس دا چکم ہوم ڈپارٹمنٹ ٹول پروونس سرا اگر دا تلسم ترمیم نہ بعد راغلی دی آیا غی وزیر اعلی سرا شیر شوی دی ایز اے ڈاکومنٹ نہ دی شوی، اٹ از تھورلی الیگل.
د پاکستان دستور آرټیکل 19 د رائے د اظهار د ازادۍ خبره کوي، خو پاکستان په هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې د رائے په اظهار یو شمیر بندیزونه دي او په ډیرو موضوعاتو د خبرو اجازه نشته. سیډونکو وای پاکستان کې داسې قوانین هم موجود دي چې انټرنیټ استعمال هم محدود کړي دي، او دا قوانین اکثر سیاسي مخالفینو یا پریاستی ادارو تنقید کوونکو په ضد استعمالیږي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د تجارت ښه کولو لپاره ډرایورانو ته د ټیمپرری اډمیشن ډاکومنت ټی آی ډی یا د عارضي داخلي اسناد ورکولو لوزنامه په مارچ میاشت کې لاسلیک شوې و، خو د وخت په تیریدو سره په دې کې ستونزې را پیدا شوې دي. سوداګر وایي چې ډرایوران په وخت دغه اسناد ترلاسه نه کړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې نور هم ښکته کېدای شي. نور جزئیات د فرید چینواری په دې رپورت کې.
د پاکستان کسٹم محکمې چارواکي وایي د 15 جون را په دغه افغانستان ډریوران ټیډ نومي اسناد نه لرلو د لاسه پاکستان نه افغانستان ته صادرات یا ایکسپورت نشي وړلای. سوداګر وایي د بیلابیلو هلو ځلو پس هم ټرانسپورټرانو او ډریورانو ته پوه نشته چې هغوی به په سرحدونو تګ راتګ لپاره څنګه اسناد ترلاسه کوي.
یو خدا دې کې اوس پورې دې کې د افغان ټرانزټ ټیډ دا دیو پکې آئی کې شامل نه شي بلکې افغان ټرانزټ ٹریڈ هم کم دی آئی کې ډېر مشکلات دي. خا بیا واپسی باندې او تقریباً 150-200 ٹرکونه دي کم هغه افغان حکومت اخوا هغه سار کړی دي. مونږ د دې سلسله کې دا نن مونږ کونسل جنرل سره ملاقات کړی دي. دلته دا کم دا ٹرانسپورٹ کا مدیر دی اور تم دعوے دی کہ مہربانیوں کی تاسو خپل حکومت ادا ہوئی کہ بھائی دا ٹرکو نہ دی دے مجھے خدا لاگو نشتا دا ولی سار کڑی دی.
د پاکستان کسٹم محکمې چارواکي وایي د دواړو تجارت خکولو لپاره دواړو هیوادونو په ګډه ډرایورانو ته تلو راتلو په لړ کې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړو او د ټیټ په نوم اسنادو ورکولو باندې سره شول. چارواکي وایي د ټیټ ترلاسه کولو لپاره ګاډي مالک نه د ګاډي رجستریشن، ډرایوینګ لایسنس، د ګاډي فټنس سند او $100 غوښتلای کیږي.
نو دا سه د افغانستان ګاډي هډلی په ترخم باندې په غلام خان په خلچی باندې ډېری را روان دي او د افغانستان ایکسپورټ مال وړي. داسې د پاکستان ګاډي د پاکستان ایکسپورټ مال وړي. صرف په دې باندې مونږ یو کوټه سختي د افغانستان حکومت مونږ ته دا ریکوست کړو چې کوم افغانې ګاډي مال وړي و چې هغه سره ټیډ نه واپسې کې دغه بیا پاکستاني مال نه وړي ځکه چې خلک به داسې راشي او ټیډ بم والی د ګاډو موومنټ باندې چې کم ګاډو ته ټیډ ایشو دی د ټرانزټ ګاډو باندې او د امپورټ ګاډو باندې لاټېډ ایشو نه دی او ون سایډ باندې سپه بند نشته.
د کسٹم محکمې شمیرې ښایي تر اوسه پورې 300 پورې ډرایورانو ته تګ راتګ لپاره اسناد ورکړل شوی او هر ورځ او یو نتر اتیاو پورې نوي خواستونه ترلاسه کیږي. د کشمیرې زیاتوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدونو 15,000 نه تر 14,000 پورې ګاډي مالونه وړلو او راوړلو کې بوختي.
نور دا شهر د تیسره تجارت لري دا تر سره چې کوم ګاډي سره وی ک دی خو ګاډي سره کا خو ګاډي سره هغه د پر مزید سہولتونه د وړ حکومت نور کول شي او د سره به ان شاء الله زما یقین دي چې نور تجارت مزید زیات شي او د وړ ملکونو تر مازه به ان شاء الله خطا لوقات پیدا شي او تجارت به هم ود وشي. نو مونږه د ډریوران نه دا خوښ کو چې هغه خپل اسناد او خپل ډاکومنټ دا په خپل وخت سره د افغان جن کو سره ته د ترافیک ته شي درور سي تر څو هغه ته مو په وخت سره خپل کارونه خلاص کړو دا غوي دا کارونه په وخت سره خلاص شو دي خپل کار مخوړان دي بوزي.
پاکستان حکومت یو لوړ پوری پلاوی د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته سفر کړو او افغان طالبانو سره د ناستي ورسته ډرایورانو ته د ویزې پرته ټیټ نومي اسناد ورکولو پریکړه کړې و. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
پاکستان یو د هغو هیوادونو ځینې ګڼل کیږي چې د موسمیاتو د بدلون د منفي اثراتو ښکار شوی دی. د بارانونو په وخت کې بدلون سره پاکستان کې په زراعت باندې ښکاره اغیزې لیدل کیږي. پوهان وایي پاکستان کې د ځنګلونو رقبت 4.5% ده. دوی وایي دا به د نړیوال معیار مطابق کم نه کم 25% ته زیاتول وي. نور تفصیل مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
کارپوهان وایي پاکستان د پخوانه هغو هیوادونو کې شامل وو چرته چې باران کم وریږي. د دې د سیړنو تر مخې پاکستان کې نږدې 2.5 ملي میټر باران په کال کې کیږي خو داسې علاقې هم شته چرته چې کال کې د 2.5 ملي میټر نه هم کم باران وي. دوی وایي د موسم بدلون سره د باران مقدار کې فرق نه دی راغلی خو د ورېدو وختونه بدل شول.
مسله د موسمي بدلون دا ده چې پخوا لکه څنګه تاسو ذکر وکړ 150 کاله یا 500 کاله مخکې د کرنې چې د دې موسمي بدلون د تذکره شروع شوې ده نو هغه وخت کې به د موسمونو د باران کمیاشت چې وي نو هغه جدا وي اوس جدا شوې دي هغه کې لکه دغه راغلې لکه کمی بیشه راغلې دي نو په دې وجه زمونږ اګریکلچر څخه کم دي هغه نه متاثر کېدل شروع شوې.
ډاکټر انعام الله وای د پښتونخوا د کروندې جوګه شپږ څلوېښت فیصد ځمکه د اوبو لاندې یعنی نهري ده، څلور پنځوس فیصد باراني ده. د موسم د بدلون سره په نهري ځمکو اثر غورځېدلی دی، خو وایي زیات منفي اثر یې په باراني ځمکو شوی دی. د موسمونو د څارنې ماهران هم په دې نظر دي چې د تیرو شل پنځه ویشتو کلونو د بارانونو په غرونو د واورو ورېدو، ناڅاپي سیلابونو او ګرمۍ کې د اضافې د معلوماتو او شمیرو په اساس دی وایي واضح بدلون کاری.
د گرمی سپیل داسې راشي، د تودوالی داسې سپې راشي چې هغه دورانیه چې دی هغه ډېر زیاتې وي. پهله به هم داسې ځنه وو، خو هغه به داسې وو چې دوه ورځې درې ورځې به ګرمي وه، نو بیا به ورپسې هواګانې وچلېدې یا باران به وشو، نو هغې سره به لږ ډېر څه دی ریلیف به میلاو شو. خو اوس د یو څو کارونو مونږ دا نوټ کړي دي چې د تودوالی سپې چې وي نو د هغې دورانیه سوا شوې ده. نو دا ټول سیزونه چې دی نو دا د موسمیاتو بدلون یا اقلیمی بدلون طرف ته اشاره کوي.
ډاکټر محمد فهیم زیاتی ناڅاپي ګرمۍ کې د اضافې په وجه پورته غرونو کې د واورو ویلې کېدو عمل تیز شي او د سیلابونو ذریعہ جوړیږي. اوهان وای د موسمیاتو د منفی اثراتو نه د بچ کېدو یو لار ځنګلات دي، خو پاکستان کې ځنګلونه هم کم دي.
خو زموږ په ملک کې چې کم دغه دي دا ځنګلات دي، نو دا د نړیوال چې کم سفارش کردا مقدار دی دا هغه نه ډیر کم دی. نړیوال سفارش کردا مقدار دا دی چې یو ملک به آب و هوا خوشگوار ای کچری په هغه کې یعنی پنځه شپږ فیصد په هغه کې ونی بوټی او دا باقی کې ونی بوټی نه نوم خیر دی. اوس په پاکستان کې جی د سلور نواله تر سلور نیم فیصد پورې زمنګا ونی بوټی دی.
ډاکټر نام الله وای پاکستان کې دغه سلور نیم فیصد ځنګلونو کې په خپل شوي شنوا خو هم شمیرل شي. اعلان کې د ځنګلونو تعریف کې صرف د 500 میټر نه لوی قد لرونکي ونې راځي. وای د سیرنو تر مخې کینیډا کې د یو تن په سر یو لس نیم زره ونې دي، هند کې 28 ونې او پاکستان کې فقط د بنده په سر شپږ ونې دي. وای د ځنګلونو د کم نه کم مقدار یعنی 25 فیصد رقبې ته د رسیدو د پاره به پاکستان ته د ډیر مهنت ضرورت دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
په بلوچستان کې د روان پولیو ضد او ورځنی کمپین لپاره په صوبه کې په لویو لارو او په روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 1500 د ویکسین ترانزیت مرکزونه او فکسټ سایټونه جوړ شوي، چیرته چې ماشومانو ته قطرې ورکول کیږي. پر لویو لارو کمپین د پولیسو او لیویز په کومک تر سره کیږي. تفصیل د وی وی ډیوا د خبريال رفیع الله مندو خیل په دې رپورت کې اوریدئ شي.
د بلوچستان او پښتونخوا ترمنځ پر غځېدلې لارې جوړ د ویکسین مرکز یا ترانزیت پوینټ چارواکي وایي چې داسې ویکسین مرکزونه د ماشومانو په ویکسین کولو کې ډېر مهم رول لري. د صوبې پر ټولو لویو لارو جوړ پر ترانزیت مرکزونو هغه ماشومان ویکسین کیږي چې له پنجاب یا خیبر پښتونخوا بلوچستان ته راځي، او د دې ترڅنګ هغه ماشومان هم ویکسین کیږي چې په خپلو سیمو کې له کترو پاتې شوي دي.
دا ډېر اهم روټ دی، دا نېشنل هایوی ده، چونکه دغه هایوی سده د بلوچستان خیبر پښتونخوا او پنجاب سره ملاوي. نو په دغه کې زموږ د خلکو د ماشومانو فلو هم ډیره زیاته ده، او دغه روټ سده د پدیم ډیر اهم دی. په دغه چې دلته زموږ کم پونده خلک دي یا کم زموږ خانه بدوش دي، دغه یو ډیر غټ روټ دی. نو پر دغه روټ باندې دوی له پنجاب راځي، بیا مختلف زموږ د بلوچستان مختلف سیمو ته او تر ایون تر افغانستان بارډر پورې د کمردین وخاته دا خلک زی حالت خپل مومنت کې خپل استوګه کوي. په دغه کې لمش سره ډیر مس کشنیان راځي چې هغه د پولیو ویکسین په مختلفو علاقو کې نوی خوړلې، نو هغه هم دلته ویکسینیټ شي.
په بلوچستان کې د 223 ترانزیت مرکزونو ترڅنګ په روغتیایي مرکزونو کې 324 ویکسین ځایونه یا فکس سایټونه هم جوړ شوی دي. چیرې چې روغتیایي مرکز ته ورغلي تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته کتری ورکول کیږي. پر هر روغتیایي مرکز له 300 نیولې بیا تر 3000 پورې ماشومان ویکسین کیږي.
کمپین دوران کې موږ دوی ته پولیو هم ورکو، ویکسینیشن هم کوو، او دوی ته نیوټریشن سہولت هم دلیستا کم مازور کښنیان سي دی واغوته، او په دغه کې سي دی لډیر لری لری سیډوزا خلګ راځي. او اوس کوم کمپین سي دی دا پیک سایډ دی، نو پر پیک سایډ باندې سي دی کم او پیډل کم ماشومان ازي هغه مرور سره کور کوو. دا پولیو ویکسینیشن چې دی اصل مو ټارګټ 2000 دی، نو په دغه کې سي دی موږ مکمل علاقہ کوریج کو دغو ویکسین مشکو پولیو غ
پابلوستان کی وسنائی دا پولیو زد کمپین د صوبے پشپاڑ زانگڑی ضلعوں کی تر سر کیجی کمپین پدا سیال کی پہل سوئی چھ پاکستان کی دروان کال تر ٹول و زیاد مثبت کے سنا پابلوستان کی رپورٹ سوی دی دا صوبے پا کل عبداللہ چمن کوٹا اور ڈیرا بکٹی کی شپر معشومان پولیو سوی دی رفیع اللہ مندو خیل وائس آف امریکہ ڈیوا جوب
اور اسے رپورٹ دا چې په ګرمۍ کې د زیات والی پر اترو سره د انځر میوه هم پخښ شوې ده یا د میوه یو د نقدو پیسو فصل دی کوم نه چې په لږه خواري ډیره ګټه ترلاسه کیدی شي په مکړی د ملک وقاص رپورٹ
انځر د ګرم موسم میوه ده د سو سیزن چې اوس شروع شوې ده د 400 یو باغوان وای د انځرانو باغ په اول کال میوه شروع کړي وا دغه پینځه کناله باغی امروزا سل کیلو میوه ورکوي کم چې په بازار کې یو کیلو د دوونه تر 2500 روپو پورې خرسيږي د انځرانو باغ کې نور فصلونه لکه غنم جوار هم کرل کیږي نو ځکه خلک اوس د انځرانو باغونه لګوي
نو خو زیاتیږي او کمیږي نه زما په خیال سره چې زمونږ د اورکوټي باغ چې څنګه دی دغه سیما ډیر باغونه ولیدل په دې علاقه کې چې ډیر زیات شوي دي او خلک آمدن نیم خلک خوشحاله دي او بعضی خلک یو باغ نیم بداسې والی شوي چې هغه پوخ شوی و یا مثلا هغوی سنبالی پوره نه شو کولی هغوی ته ځان له آمدن پوره نه شو اخیستې نو هغوی ځکه وهلی دي چا چې کرلی دي آمدن ته اخیستې شي او سنبالی یې کولی شي نو هغوی چې کوم دی نو باغونه وهي نه هغوی یې ساتي
موسم چې څومره ګرم وي ها همرا د انځران زر پخیږي او خوګواله پکې ډیریږي د سنه د ډیر میوه اغستو لپاره مهمه ده چې په خط شان لې آسمانه هم وکړي شي ځکه چې د انځر بوټي ډیر نازک وي او ډیر مرزونه پرې راځي
مدري دا حفاظت ته جری باندې باندې تیلیاس پکې کې د دغه وینو د وی بوتا چې د چینجی د وی بوتا چې د دې جوړ ډیر زیات کمزوري دي نو په دغه وجه دا د کوتا شاته خیال کو یو بوټي وینو غورځولم دي نو په دې وجه بوٹی خرابی گی او بس دغه خیال میال بیٹھے حفاظت خوږه موږ بہت اچے ډیران بہت اچے کو ډیران سره لکه د دې جلد زیات تک چینج نه شنو ډیران چې پرې وته دغه کې دغه نه پسو بخوال کې بہت بیا د چینج و د وینو د وی پرې دی
د انځر میوه ډیر په شوق پړل کیږي نو ځکه د باغونو نه بیپاریان میوه دکانداران ته هم ورکوي او سهاله کې پګاډو کې کلی پکلی ګرځوي مزدورې پکې کوي بیپاریان وای په دې بیپار کې دوی پتو خرڅوي او تر پنده پیخور او سواد پوره دغه میوه وی رسوي
نه دي جن لکه مثال کوم په 200 واغ زال ته بده نیم سو ور کول لګه دغه سیم په کې لشل روپې مزدوري کو کنه لکه چې په کم ریټ هم دلته وشولو هغه چې دین لکه دي جن اوس په 300 وشو په 350 لکه ورشه لکه دغه حساب کې مونږه لکه هغه لشل روپې مزدوري په ساتو ځان د کریم ری په وباسي بیا غوي مخ کې بیا چې هغه پرچون بیا په سو خرسي مخ د ټوک په حساب ورکو جی
ډیره پیدا وشول لکه ځکه چې د ما شومان دي چټیانې دوی په روزګاری مونږ هم په روزګاری او زمیدار ته سانه د پښتنه به کارل ګوډونه به کول دا به کول محسوس بس صرف یو بخور ورکی او خمه دار مدن ویلم کی موږ نم لشو لوپې غټی جی
د طبي ماهرینو تر مخه د انځران د خپل فن سره سره ډیر طبي فائدې هم لري نو ځکه خلک یې ډیر خوښوي بل خو باغوانان وای د نور فصلو په پرتله یا خواري هم کم ده بل دا چې دویم فصل پکې هم کرل کیدی شي د څه په وجه اوس په باغونو کې زیاتواله راغله دي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا 400
د وی ډیوا د ټي وی دا اوسنۍ خبرونه قدرمنو لیدونکو ورزې کو دا وز موږ د خبرونه تاسو مو وړاندې کړل په دې هیله چې د پامړ مو ګرځیدل وي خو دا خبرونه او همداشان نور رپورټونه او نور خبرونه زموږ په یوټیوب او همداشان زموږ په ویب سټ باندې هم لیدلې او اوریدل شي هر وخت وغواړي او د دې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان پاکستان نړۍ او سیمې د تازه خبرونو نه ځان با خبر اوساتې نو د وی ډیوا هغه پانی چی یا پیجونه چی دی په فیسبوک باندې یا انستاګرام باندې یا په ټویټر باندې یا چې ایکس هم ګڼل کیږي په باندې تاسو کولای شئ دا وګورئ ولولې نو تاسو په پاک خدای سپارم علامه محمد شه
Thank you.
ننه.